قبل کده ماشم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماشمنې خبري مجله اوري. په دې مجله کې د افغان چارواکو د خوشبيني په اړه اوري چې وایي د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې د پاکستان لوی درستیز نن په کابل کې د افغان مشرانو سره ولیدل. تفصیل به یې وروسته واوري. لومړی رضوان مراد دا مجله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له امله د لسګونو کسانو په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه. دا پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسېدونکي د طالبانو د وروستیو بریدونو په نتیجه کې خپل کورونه پرېښي دي. او د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هېواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د ډزو له امله د لسګونو کسانو په وژل کېدو د امریکا حکومت او خلکو ته خپل خواشینی او ډاډګیرنه څرګنده کړې ده. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر پاڼه ویل، موږ د دې پیښې قربانیانو ته دعا کوو. په لاس ویګاس کې تېره شپه یو تن د یو هوټل له 2 پوړ څخه د موسیقي پر یو فیسټیوال ډزې وکړې چې په نتیجه کې څه د پاسه 50 کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ژوبل شول. د لاس ویګاس ښار د پولیسو وایان جوی لامباردو ویل، برید کوون کې 40 کلن سټیف پادوک نومېده چې د همدې ښار اوسېدونکی او د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلی 95 په سلو کې اوسېدونکي د طالبانو د وروستیو بریدونو په نتیجه کې له خپلو کورونو وتی دي. د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش نن خبریالانو ته ویل، فندقستان اوسېدونکو ته زیات تاوانونه اوښتي دي او مرستندوی ادارې باید ترسره بیړنۍ مرسته وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیاګرد ولسوالۍ پر دې سیمې زیات بریدونه وکړل او دا سیمه په خپل کنټرول کې راوسته. د کورنیو چارو وزارت وایي د سیاګرد په جګړه کې تر اوسه 22 وسلوال او 3 افغان سرتیري وژل شوي دي. دا وزارت وایي د فندقستان سیمې د بشپړې تصفیې لپاره به د امنیتي ځواکونو عملیات دوام وکړي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی د دې خونې په پرانستغونډه کې هیله مندي وښوده چې د داسې اقتصادي پروګرامونو له جوړېدو سره به د افغانستان ښځې په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې فعال شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیام کې ویلي چې افغان میرمنې د هېواد د اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کلکه اراده لري. د افغانستان د ښځو سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشره منیژه واقف وایي، اوس مهال په هیواد کې 850 سوداګرۍ ښځې فعالې دي چې شاوخوا 15,000 کاري فرصتونه یې برابر کړي دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري ژمنه وکړه چې د ښځو د سوداګرۍ د پراختیا د لارې ستونزې به د دولت د نورو ارګانونو په مرسته کمې کړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هېواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وسنډو. په اسلام آباد کې د محکمې وروسته تر هغې دا پریکړه وکړه چې د شریف دوه زامن محکمې ته حاضر نشول. ټاکل شوې ده چې د اسلام آباد دا محکمه په روانه میاشت کې جوړ شي. د شریف دوه زامن د هغه لور او زوم په رسمي ډول په راتلونکې غونډه کې تورن کیږي. د نواز شریف مدافع وکیل د نننۍ غونډې د سندېدو په اړه وویل، دا وی د تورونو لوستل نن وځندېدل. راتلونکي غونډه د اکتوبر په 9 د دوشنبه د ورځې لپاره پلان شوې ده. نواز شریف د سپتمبر په 28 نیټه محکمې ته حاضر شوی او پر ځان یې د فساد تورونه رد کړل. نوموړي د ده د نااهله ګرځولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې د جولای د میاشت پریکړه سیاسي فیصله وبلله. دریو امریکایانو د طب په برخه کې د سږني کال د نوبل جایزه ترلاسه کړه. جیفری هال، مایکل روسبش او مایکل ینګ د انسان د بدن د ساعت په اړه د نویو کشفونو په خاطر د نوبل جایزه وګټله. انسانان د خپل بدن د ساعت په مرسته وخت تشخیصوي، د ورځې او شپې خوب کوي او دا ساعت د بدن پر هورمونونو د تودوخې پر درجه اغیز کوي. د بدن ساعت د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په هره حجره کې موجود دی. د سږني کال د نوبل د جایزې ګټونکو دې پوهانو له 1980 میلادي کال راپدې خوا د انسان د بدن پر ساعت څېړنه کوله. د نوبل د دې جایزې نقدي اندازه 1.1 میلیون ډالر ده چې درې وړو ګټونکو ته په مشترک او مساوي ډول ورکول کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ترکمنستان ته ولاړ. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې ترکمنستان ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین لومړنی سفر دی. کرملین وایي پوتین به له خپل ترکمن سیال قربان ګلی بردی محمدوف سره د دو اړخیزو اړیکو او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. د روسیې او ترکمنستان ترمنځ د طبیعي ګاز د لیک پر سر شخړې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ترنګلي کړې دي. روسیا او ترکمنستان دواړه په دې سیمه کې د طبیعي ګاز تولیدونکي او صادرونکي هیوادونه دي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د افغان ولسمشر مرستیال وایان نجیب آزاد وایي
دغه لیدنه کې داسې هیلهمندي راکول په مرتده تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دوی نور لاملونه داسې یادوي.
زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې زموږ هوایي ځواک کې مخالفین دي. موږ هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو له خوانه دوی ته راپور غلط راپور ورکړی او یا دا چې کوم اوږدي کار شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو وسلوال پر ډزو شاوخوا 50 کسان وژل شوي او څه باندې 200 نور ټپیان دي. نور راپورونه هم لرو. دا مجله مو تر شپږ نیم بجو ده چې ظفر بازاهر د شمشاد زادران په تخنیکي مرسته درته وړاندې کوم. د افغانستان جمهور ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه سوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بله لار نه لري. نورحال د واصل وصل په راپور کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریس کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال وایان نجیب الله آزاد د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په دریس کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
چې نړیوالو هغه مبارزه تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري، دی اوس دا درکړې ده. او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي دغه په ښه کېدو کې به پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پورست یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې فصل ګڼلې او دغه سفر د دوه اړخیزو همکارۍ لپاره مهم بللی. ولسمشر غنی ډېر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تېرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړي، خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ور پرانیست زی خو د جنگ په موسم یعنی د پسرلی پر اتک سره خپل شمنې له یاد وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپل شمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم و نه کړی.
افغانستان طرف نیو رہے پاکستان پل مینا خود رہے دو بے مینا مکتئی بے تے کتا کرے دا او نور زمان خسن نظامیان ہے زمان دا اولس او زمان دا خلق پوران دے دا خلو عجیر و مزدوران لخوا عملیات تر سرے کرے زمان دا پاکستان سر ہر رابطہ زمان دا آدرس نا دا شک پستر گئے دا مفتاتانا باید لار شی تر سوم پا عمل کی دوی عملی اقدام اونو وینو زبطر حقی دا شک پستر گئے.
خغله مسلمیار د ملي وحدت د حکومت له مشانو غوړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تیر هیر نکړي او په احتیاط ګام واخلي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د تروریزم سره د پاکستان د رښتینی مبارزه په برخه کې مدافعان چارواکو خوشبيني واوریدل خو بل خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا په دې باور نه دي. دوی وایي چې پاکستان په دې اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بدلولو په خاطر غواړي دا ډول څرګندونې وکړي. زموږ همکار سباون کاکړ له سید داوود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د کوم دلیل پر اساس د پاکستان په سیاست کې بدلون نه لیدل کېږي.
پاکستان تقریبا په دې تیر شپږو کلونو کې امریکای سره مې ژمنه کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنې امریکایان په قاطعیت ونه غواړي دا ستراتیژي د عملی شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی، لکه تیرو شپږو کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړي. یعنی زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بای اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیری تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دا وي چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه دروو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چالیریش ساعتو کې په یو هفته کې باید افغانستان په وسه کې پارت راشي.
یعنی ستاسو په نظر جناب یعنی صاحب، یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. راغلی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنگ روان دي، ځانمرګ بریدونه روان دي. وروسته د دې ستراتیژي نه هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنی په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمینه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړوي، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
څه باید وشي چې پاکستان وهڅول سي چې د تروریزم په وړاندې جدي عمل وکړي؟
ګورې دغه کومه ستراتیژي چې جوړه شوې ده، بې د شکه دا یو پاکستان دی، یو ټولګه ده، یو مجموعه ده، په هغې کې د پاکستان مسؤلیت په ډاګه شوی دی. اوس خبره دا ده چې دغه مسؤلیت په عمل کې څنګه پیاده شي. د دې پیاده کېدل د امریکا او د پاکستان کار دی، یعنی په دې معنا چې امریکا په دې شي باندې تاکید کوي چې موږ کومه ستراتیژي جوړه کړې ده، باید پاکستانیان ورسره همکاري وکړي. په دویم ګام کې د دې ستراتیژي یا د دې پلان د عملی کولو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم مسؤلیت لري. هغه په دې معنا کدل تفاسادي خو حکومت ولي نه وي. زه فکر نه کوم چې امریکایان او پاکستانیان یو تفاهم ته مرسیږي دا زمينه د افغانستان د ملي وحدت حکومت او پاکستان سره برابر هم شي. کله چې دلته خو حکومت ولي نه وي، یعنی د دې مدیریت نه سميږي او ښه نتیجه نه ورکوي.
افغان سیاسي کارپو سید داوود چې د افغانستان په اړه د پاکستان د دریځ په اړه نظر څرګندوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورزو یوې امنیتي موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له کبله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه سوي وي. دغه جرګه وایي حکومت باید په هلمند کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. ناجیه ساپی تفصیل راکوي.
د هلمند په ګرشکول سوالی کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو وژل کېدو د مشرانو جرګې توند غبرګون راپارولی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې احتمال هم شته چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي او په قصدي ډول د حمله ترسره شوي وي. نوموړي د دغې پیښې نورو عواملو ته داسې اشاره وکړه.
ډېر یو غمیز پیښه چې سوی ده مخالفینو په ځای موږ د امنیتي سکتور د هوایي ځواکونو لخوا نه دوی شهیدان کېږي زخمیان کېږي دا به د افغانستان او د ولس لپاره قطعاً د تحمل وړ نه وي. زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې موږ هوایي ځواک چې مخالفین دي موږ په هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو لخوا نه جوړ ته راپور غلط راپور ورکړ شوی او یا دا چې کوم عقدهي کار شوی د کلي په حساب باندې چې شخصي عقده یې درلود اشتباه قطعاً موږ لپاره د تحمل وړ نه ده.
په هلمند کې د لس تنه افغان پوځیان د یکشنبه په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. دا په ګرش کې دوهمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې په نخښه کېږي. د جولای په میاشت کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې هغه هم په تیروتنه ګڼل شوی و شپاړس افغان پوځیان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه حمله یوه تیروتنه ګڼي خو وایي د یادې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د هوایي ځواکونو غلطي په اساس متاسفانه شهیدان شوي ده. نن د ملي دفاع وزارت د امر له مخې دوی سي ګرشته او هلته د نږدې نه دا مسائل سیری او خپل راپور وزارت دفاع ته وړاندې کی.
نوموړي دغه شان ویل لسړنو وروسته به په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. خو د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېرې د یادې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شي ورته نورې پیښې به هم رامنځته شي.
بیا هم پر امنیتی مسایلو تمکیر ورزو روزګان ته. د روزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په چورې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال به د شریف الله شرافت پر راپور کې واورو.
د ورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په چورې ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او د بهراني ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي. په ارزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه کیمتی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو څوارلس هغه امنیتي پوستې چې له تېرې درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وې هم نن د وسلوالو طالبانو له محاصرې څخه راخلاصي کړي او په خبره چې ورته مهمات او خوراکي توکي رسولي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې لا اوس هم عملیات دوام لري او دغلته د تیرو ورځو په پرتله اوس وضعیت کنټرول شوی دی.
عملیات فعلا هم دوام لري. بجهات دوی ته ډېره قوي مرګ ژوبله واوښتله. دوی پنځه نفر د اولي بمبر له امله او پنځلس نفر یې زخمیان. پنځه نفر یې مړي. دقیقه شمېره نه ده معلومه. نفر د خاورو لاندې شوي دي. فعلا عملیات دوام لري او فعلا ولسوالۍ غزا خلاص ده. خلک ډېر خوشحاله دي. هغه پوستې چې په محاصره کې وي څوارلس پوستې
ښاغلي کې مچي وایي په یادو عملیاتو کې دوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. بلخوا بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وایي دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلک تهدید لاندې ده.
د ولسوالۍ وضعیت خو تر اوسه دښمن شاوخوا پر ټولو ولسوالۍ راګرځېدلي دي. ولې هغه قمندان صاحبان چې راغلي دي نو دلته د پولیسو د اردو ملي د پرسونلو مورال مسل دي او دوی هغه تدبیری پلانونه په شمول زما موږ سره جوړ کړي دي.
ښاغلي خلیقي دغه راز وویل چې له یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله هم د خپلو سیمو بې ځای سوي او نورو هم سیمو ته کډه سوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ لا هم د دوی تر کلکې ماسیرې لاندې ده او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو درېو ورځو راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي چې لا هم د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په 50 مترې کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مرسته رسوونکو بنسټونو غواړي چې د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلي بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د دغه وزارت ویندوی دفتر سرپرست نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله د دې سیمې 95% اوسېدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په همدې وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د فندقستان کلي زیاتره بې ځایه سوی ته مرستې رسولې دي. یوسف خان زدران په اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له کبله د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د فندقستان کلي اوسېدونکو ته درانه زیانونه اوښتي. د دغه وزارت په خبره د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو له امله د دې کلي 95% خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل چې د فندقستان کلي بې ځایه شویو ته رسېدنه وکړي. دی وایي له بده مرغه 95% خلک له دې سیمې بې ځایه شوي چې یو شمېر د پروان مرکز او یو شمېر یې د سیاګرد ولسوالیو په ځینو سیمو کې ځای په ځای شوي. نو په دې برخه کې له مرسته رسوونکو بنسټونو غواړو چې بې ځایه شویو ته بشري مرستې ورسوي. زموږ هیوادوال په دې سیمه کې په جدي توګه مرستو ته اړتیا لري. فندقستان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو له هغو کلیو څخه ده چې په دې وروستیو کې طالبانو پرې ډله ییز بریدونه زیات کړي دي. که څه هم وړاندې تر دې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې وسلوالو طالبانو د دې سیمې زیاتره ځایونه تر خپلې ولکې لاندې راوستي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل د افغان امنیتي ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو په نتیجه کې چې تېره ورځ پیل شوي د فندقستان زیاتره سیمې له طالبانو پاکې شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو 22 غړي هم وژل شوي. د دوی په خبره د دغو نښتو او بریدونو پر مهال 3 تنه افغان فوجیان هم وژل شوي. په ورته وخت کې د پیښو سره د مبارزې اداره وایي د فندقستان کلي زیاتره بې ځایه شویو ته مرستې رسولې دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي همدا شیبه چې تاسو سره خبرې کوم لسګونه بې ځایه شوي کورنۍ چې د پروان ولایت مرکز ته راغلي زموږ د مرستو تر پوښښ لاندې دي. د بیړنیو مرستو ولایتي کمیټې موظف شوي چې بې ځایه شوي کورنۍ امن ځایونو ته انتقال کړي. موږ د پروان ولایت په کچه یوه اندازه امکانات او مرستې د بې ځایه شویو لپاره لرو. ښاغلی سیاس دا شان وایي لا تر اوسه د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو او خلکو دقیق شمېر دوی ته نه دی رسېدلی، خو دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړي څو دقیق معلومات راټول کړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو ازادي راډیو په ویب پاڼه هم ولولئ او راپورونه مو ولولئ او خپرونه په ژوندۍ بڼه واورئ په پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. په اقتصادي برخه کې د ښځو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان ښځو وړتیاوې دا هیله منه کړې ده چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وایي ښځو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د ښځو لپاره بد ځای دی. بیبی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د ښځو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړې خونې پرانسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ
سوداګری خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواک خونې پر امسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګری خونې د پرانستې دغې غونډې ته په یو ویډیو پیغام کې د دغې خونې پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګری په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یوه چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. د غلې واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوال او سوداګري ښځې شته چې 15,000 بېلابېلې بوختیاوې رامنځته کړې دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو مېرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې په رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې په رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرور شوله خیلی ما اوس به حیات مدیره ما خپل اتاق یا د خز سوداګری خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرنګي او کلتوري مشکلات لرو چې خز دې په ګرانه کورونا وزي، خز دې چې کار کوي او وړي چې یو داسې پلیټ فارم ته راشي او مراجعه وکړي. زه ناهید حمیدی ما د سکتور خصوصي سکتور نه یا تجارت پیشه ما، زه د قیمتي کارونو په بخش کې کاروبار کوم. نو زه ډیر خوشاله يم په دې ټولنه کې چې دوی یو خو تقای تجارت د افتتاسو او زه پیژم چې دا څومره سي شزه پدې چې سهم نیسي او هم را یو یو افغانستان یو روشنه اندې ته مخته وړي.
د ښځو د چار وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي، خو وایي افغان حکومت نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښځو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه 50 کسان د یوه وسلوال په ډز وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان دي. دا پېښه څنګه سوې ده؟ احمد تکل به ووایي.
یو وسلوال کس تیره شپه په لاس ویګاس ښار کې د موسیقۍ پر یو فستیوال ډزې وکړې، لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې برید کوونکي د یو هوټل له 23 پوړ څخه د دې فستیوال پر ګډونوالو د 2 دقیقو لپاره د ماشیندار پرله پسې ډزې وکړې او وروسته په خپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. راپورونه وایي چې له برید وروسته کله چې پولیسو د برید کوونکي د له منځه وړلو هڅه کوله، زرګونه کسان له سیمې په تیښته شول. د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر جو لومباردو د مشکوک برید کوونکي نوم ستیفن پادوک یاد کړی او ویلی دی چې 46 کلن سپین پوستی او د لاس ویګاس اوسیدونکی دی، خو په دې اړه چې د هغه د برید علت څه و تر اوسه یې څه نه دي ویلي. لومباردو همداراز خبریالانو ته وویل دی ګمان نه وی چې پادوک بل کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودل. نوموړي زیاته کړه د هوټل له هغې خونې څخه چې پادوک نیولې وه پولیسو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پولیس همداراز وایي په وژل شویو کسانو کې یو پولیس چې په رخصتۍ ووژل شوی او یو بل سخت ټپي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. پولیسو خبرداری ورکړی چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي، خو اوسني ارقام به چې پولیس وایي لومړنی دي او د اټکل له مخې ورکړي هم په امریکا کې د وسلې په ډزو د وژنو تر ټولو خونړي وي. تیر کال په اورلاندو ښار کې په یوه کلب کې 49 کسان د یو وسلوال په ډزو ووژل شول. د لاس ویګاس نایټ کلبونو او قمرخانو ته له بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال نږدې 3.5 میلیون کسان ورځي او تیره شپه په 10 بجو چې ډزې کېدې هم دا ځای له توریستانو ډک و.
او په روسي شبو کې د ساينس لټکر او چې روسیا او امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سروان څخه.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضايي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مځای وي. دا فضايي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضايي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې د یو د بیلابیلو هیوادونو فضاناوردان ورځي. ویل شوي چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبي افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو، پښتو مشمنې خبري مجله هم دومره و. دری مجله زما همکار مصطفی صدیقی درته وړاندې کوي.